ټاکنیزو کمیسیونونو ته د نویو کمشنرانو له غوره کېدو وروسته ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان شي، خو د دریو میاشتو په تیریدو سره لا هم د راتلونکو ټاکنو برخلیک روښانه شوی نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
او اوس په مکړې دی رپورټه. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتس د عرب لیگ له مشر سره نن په قاهره کې او پرون د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل چې په سیمه کې د اسرایلو او فلسطین او نورو ډیرو مهمو مسایلو په باره کې ورسره بحث وکړي. پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اسرایلو له صدر اعظم نتنیاهو سره وکتل. د پخواني ولسمشر اوباما په دوره کې د امریکا او اسرایلو څخه څه ناڅه او زاسره سوی و، خو پرون په واشنگتن کې فضا د ته مثبت ښکاره سو چې دواړو مشرانو د متحده ایالاتو او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانست. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
له اسرائیل سره د تودو اړیکو تازه فصل ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې خبرو پیل کړ.
متحده ایالات یو ځل بیا په هغه نه ماتیدونکي تعهد باندې تاکید کوي چې له خپل نږدې متحد اسرائیل سره لري.
دواړو مشرانو د سخت دریزی، اسلامی تروریزم خلاف د مبارزې او دا چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي یو ډول نظر درلود.
خاغلی جمهور رئیس، تاسو په ډیر وضاحت او جرأت د ستونزې په وړاندې خپل دریز څرګند کړ. تاسو د ایران د ترهګر رژیم خلاف د مقابلې لپاره غږ وکړ څو ایران د دې ناوړې معاملې له لارې اټومي وسلې ترلاسه نکړي.
د ولسمشر ټرمپ او اسرائیل د صدر اعظم نتنیاهو د نږدې اړیکو له امله یو شمیر اسرائیلیان دې ته په تمه ول چې د امریکا سفارت به له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال شي، خو ولسمشر ټرمپ لا پرې عمل نه دی کړی. هغه وایي په دې اړه په ډېر احتیاط غور کوي. په اسرائیلو کې د نوو آبادیو د دوام په اړه ولسمشر ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې موافق و، خو اوس یې نتنیاهو د لنډ مهال توقف ته وهڅاوه.
زه غواړم دا ووینم چې د یو څه وخت لپاره نوې آبادۍ ودرول شي. زه غواړم په دې اړه یوه نوې معامله وشي.
خو دا څرګنده نه ده چې څه ډول معامله به وي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی د یو دولت د حل د معاملې امکان نه ردوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د څو لسیزو راهیسې پالیسي به بالکل بدله کړي. په لویدیځه غاړه کې چارواکي دې ته حیران ول.
په دې اړه د حل لاره د دوو دولتونو شتون دی. د فلسطین دولت به د اسرائیل د دولت تر څنګ په سوله کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرز د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سمیع شکری سره پرون د چهارشنبه په ورځ وکتل. هغه نن په قاهره کې د عرب لیگ له مشر سره هم وکتل. ښاغلی ګوتیرز وویل چې د فلسطین او اسرائیل د کشالې د حل په اړه چې دوه دولتونه به څنګ تر څنګ موجود وي بل پلان نشته دی. ښاغلی ګوتیرز په حقیقت کې د ولسمشر ټرمپ د دریز په ځواب کې دا خبره وکړله. هغه له دې نه انکار کوي چې د امریکا پالیسي د اسرائیلو او فلسطین د دوه دولتونو د شتون په اړه په څرګنده باندې تایید کړي. متحده ایالات د 2002 کال راهیسې د اسرائیلو او فلسطین د کشالې د اواري لپاره همدغه پالیسي لري. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن سبا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو څخه د اطلاعاتو د خپرولو او له خلکو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره د یوې ډېرې مؤثرې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي، او لام خلکو رانیولې تر مشهورو هنرمندانو، ساینس پوهانو او سیاسي چارواکو ټول ترې ګټه اخلي. د آشنا تک د نن شپې په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې د نړۍ سیاسون له ټولنیزو رسنیو څنګه ګټه اخلي. د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند او د مدني ټولنې فعال مشتاق رحیم. له دواړو نه ډېره ډېره مننه کوم عزیزانو. زه داود صدیقی یم او د آشنا تک د نن شپې د خپرونې چلوونکی، او هیله ده چې تاسو ټول د خپرونې تر اخره له ما سره اوسئ. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ د فیسبوک پاڼې، د پښتو فیسبوک پاڼې یعنی وی او ای پښتو وګورئ، چې زه یقین لرم اکثره زموږ وطنوال زموږ مینوال په دې پاڼه کې دی. د دې لپاره چې زموږ پاڼه امریکا غږ په افغانستان کې تر ټولو ډیر مینوال لري په فیسبوک کې، او که مو دا پاڼه تر اوسه نوي خوښه کړې نو په فیسبوک کې پښتو ویو یا ویو پښتو ولټوي، او تر څنګ یې د تلیفون له لارې هم کولی شئ په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 0909010 او د امریکا د تلیفون شمیره ده، یعنی چې له دواړو لارو نه هم دې خپرونه سره کولی شئ چې اړیکه ټینګه کړئ 00020209 هیله ده چې بیا هم د خپرونه اوریدونکي اوسئ تر اخره. بحث په پیل کو، په سر کې به زلان صاحب ته ښه راغلاست وایي. زلان صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. بله زلان صاحب، زمګه غوري. بله بله اوکی، فکر کوم چې تلیفون به قطع شوی وي. خیدی بیا به ورسره په اړیکه کې سو. مشتاق رحیم د مدني ټولنې فعال هم د اوس په د تلیفون په کرښه راسره دی. رحیم صاحب په خیر راغلی، ستړي مسئ، کور مدان صاحب بلنه مو منلې ده.
ډېره مننه صاحب، سلامونه او احترامات مې تاسې او ټولو اورېدونکو ته وړاندې دي، او ډېر خوشاله یم تاسې په پروګرام کې یم.
کور ودان، راځه چې تاسو نه پیل کړو، لږ خو ځان موږ ته راوپېژنې، موږ ته ټولو اورېدونکو ته تاسو څه کوئ، په څه شي بوخت یاست، او په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې څه کوئ؟
ډېره مننه صاحب، زه خو دغه څوارلس کاله کېږي چې په افغانستان کې په پراختیایي برخه کې او په ځانګړي ډول پس له جنګ پراختیا او پرمختګ یا پوسټ کانفلیکټ ریکنسټرکشن چې انګلیسي کې بولي، په دغه برخه کې کار کوم. د حکومت ولې او بیا رغونې او په دې مسایلو باندې کار کوم. د دې مسلکي ژوند تر څنګ زه بعضې مدني فعالیتونه لرم چې د هغې د جملې نه ځوانان لوړو زده کړو ته د هڅونې په برخه کې کار کوم، او همداراز بعضې د نویو لیکنو یا د عصري لیکنو د هغو ژباړې ځوانانو ته وړاندې کوم. په خیاله رسنیو کې یا په ټولنیزو رسنیو کې نو په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکل کوم، خپل مسلکي مسایلو باندې ځوانانو سره خپل د زړه خواله کوم او ملګرو سره د زړه خواله کوم. په سیاسي مسایلو باندې، په ټولنیزو مسایلو باندې، او د هیواد په بېلابېلو مسایلو باندې لیکل کوم، او د خلکو سره خپل نظریات شریکوم، خپل وایم نه نور واورم.
ډېر الله ارزو نه پیګم چې زلان صاحب لاین کې را سره دی کنه. بل زلان صاحب اوریز ما غږ؟ بله قربان، سلامونه. ډیر ډیر مننه چې بلنه مو منلې ده، خدای مرا والا. زلان صاحب، لکه څنګه مو چې مخکې یاد کړه، خبرونه په دې ده چې نن سبا سیاسیون یا په سیاست کې له ټولنیزو رسنیو څنګه ګټه اخیستل کیږي. بس آزاد دی، موږ کولی شو ټولنیزو رسنیو ته، د ټولنیزو رسنیو موثریت ته له اړخ نه وګورو. خو دا مشخصه موضوع چې ما غوره کړې ده په دې نه محدودي و پر اړخ کې کېدای سو. خو بیا راوسو همدې اولین پوښتنه به په همدې مطرح کړم چې نن سبا د سیاست په برخه کې له ټولنیزو رسنیو څنګه ګټه اخیستل کیږي په عمومي توګه. زلان صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو قدرمن اوریدون قدرمن ملمت، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ټولنیز رسنیو استعمال تر ډیره بریده پر د اوباما د 2009 ټاکنو سره تړلې یو پاسته په دې معنی چې اوباما وشوي کولای دی چینج تر نامه د بدلون تر نامه لاندې نړۍ ته وخی چې ټولنیز رسنۍ په سیاسي ډګر کې د خلکو د عامه پوهاوی او د ذهنیتونو په جوړولو کې، خپلوا کې د ټاکنو په برخه کې د خلکو د موبلایز کولو یا خوځولو په برخه کې ډېره ښه استفاده ترې کېدای شي. مغه و چې اوباما د ځوانو ملګرو کسانو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې نه فعالیتونه درلودل، د هغوی په وساطت یې وشوی کولی د لومړني تور پوستي په توګه د امریکا په تاریخ کې ځان ته ځای پیدا کړي. بیا په وروسته د اوباما څخه را په دې خوا په وروسته پاتې هېوادونو یا مخ پر وده هېوادونو کې د عربو پسرلی یو بل ډېر ښه مثال و چې عربو ځوانانو وشوی کولی د دېرش کلونو څلوېښت کلونو دیکتاتورانو او یا د هغوی د کورنیو په خلاف حرکت پیل کړي، او ټولنیز جوړښتونو ته زمینه برابره کړي، لاریونونه وکړي، او وکولی شي د دیکتاتورو کورنیو څخه ځانونه خلاص کړي، او ولسواکو حکومتونو ته یا ځایناستو ته زمینه برابره کړي. سره له دې چې په ځینو دولتونو کې دغه خوځښتونه، دا مبارزې نیمګړتیاوې پیدا کړلې او ستونزې راولاړې کړلې، مګر بیا هم ټولنیزو رسنیو کې د سیاسي بدلونونو، ټولنیزو بدلونونو، هغه سیاسي او ټولنیزو ریفارمونو او اصلاحاتو ته د لار موندلې یو ښه تاریخ کې خوده په افغانستان کې. د افغانستان ته ورته دغه کله بده مرغه د پوهې د کچې ټیټوالی، د انټرنیټ کافي نه موجودیا، د ښاري ژوند د سهولتونو ناسانتیا، د حکومتونو کمزورتیا، د ځوانانو بې ځایه او بې مورده بوختیاوې په پوهنتونونو او دارنګه روزنځایونو کې ټولنیزو رسنیو ته د خاص نه پام له وجې د دې رسنیو څخه ډېره ګټوره استفاده نه ده شوې. مګر بیا هم وروستیو کې موږ ګورو ځینې سیاسیون، ځینې سیاسي ډلې په حکومت کې د حکومت هر کوشش کوي خپل پیغام، خپل خبره تر ولسه پورې، تر ځوانانو پورې د ټولنیزو لار نه ورسوي. یو بس ما ته ډېر زیات جالب و هغه د ډونلډ وروستۍ خبره وه. ډونلډ ټرمپ په وروستیو کې رسنۍ تغږیزي دي، چاپي او که تصویري رسنۍ دي، تلویزیونونه، راډیوګانې، دا تورنې دوی کانسپریسي تیوري یعنې یا هم د دسیسي تیوري یعنې او د دروغو خبرونو خپرولو ډلې دي. او زه په دې باور نه لرم، نو زه ځان لپاره ټولنیز رسنۍ انتخاب کړې د ټویټر په نامه لاندې، تر ډېره بریده د ولس سره، د نړۍ سره لومړني پیغامونه د ټولنیزې رسنۍ د لارې نه خپروي. په افغانستان کې هم ځینې دوستان د خپل تر ډېره بریده پرې د ټولنیزو رسنیو څخه د همدغه پیغامونو څخه استفاده کوم، داسې پیغامونه ورسره شریکوم چې زه پوهېږم کور دننه په کابل کې تلویزیونونه، راډیوګانې، اخبارونه د هغو د خپرولو څخه یا ډډه کوي، یا په باندې معاملې کوي، یا په باندې فساد ته زمینه برابروي. نو موږ کولای شو په غرده په بې پرې توګه باندې پرته له دې چې څوک هغه سانسور کړي، پرته له دې چې د وخت سره هغه زړه شي او ارزښت په لاسه ورکړي، هغه پیغامونه او هغه مسایل قدرمنو لوستونکو سره شریک کړو.
ډېر الله زلان صاحب، دوه ټکو ته مو اشاره وکړه چې ډېرې پسر پورې وي. یو ته به زه اشاره وکړم، لکه څنګه ستاسو ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر یاد کړ، دلته په امریکا کې د اوریدونکو د معلومات لپاره یا په عمومي توګه په غرب کې، په لویدیځ کې ډونلډ ټرمپ یو لقب لري، دته د ټویټر پاچا وایي، یا کینګ آف ټویټر دته وایي. د دې لپاره چې دینه ډېره ګټه اخلي، نو دا به زه ورته وایم. او په زمن کې تاسو یو خبر یاده کړه چې وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو بې ځایه بوختیا، کېدای شي په دې اړه لږ رڼا واچوي چې دا څه مسله ده. پوهنتون کې خو چې ځوانان ځي، موږ اکثره خلک لرو چې د دې فرصت نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، بیا پوهنتون ته هم ځي، بې ځایه بوختیا دې باندې د ما سر خلاص نه شو قربان.
په دمرغه بووایم کلنۍ کې مرغه ځم په دولتي پانتون کابل پانتون کې دنده لرم، او هم په خصوصي پانتون کې دنده لرم. په دواړو پانتونونو کې لګڼو ځوانانو سره زه بوخت یم. دلته اخلاقي یا غیر بد اخلاقي مسایل ورځ تر بلې شیوع پیدا کوي، سیاسي مسایل ورځ تر بلې، قومي، ژبني تعصبات، د فکر ایډیانو یا د مستارو جعلي اکاونټونو څخه په استفاده باندې د قومي، ژبني او مذهبي او تاریخوالو او نامنه یو او ذهنی ناخوالو ته زمینه برابروي. ماشرین تر ډیره بیده پرې دي چې په افغانستان غونډې یو هیواد کې دا ډیره عامه خبره ده، کېدای شي په نورو هیوادونو کې هم دی، چې تخلیق ټکنالوژي لویدیځي تولیدي هغوی د تولید سره یو ځای دي، اخلاق هم تولیدي، لکه تلیفون یې تولید کړی، تلیفون یې پیدا کړی، ابدا کړی ده، د تلیفون د استعمال اخلاق یې هم ورسره ایجاد کړی دي. مګر د موږ غونډې ټولنه چې دغه ټکنالوژي واردوي، دی خو موږ خو تلیفونونه وارد کړي دي، ډېر پرمختللي کمپیوټرونه وارد کړي دي، ډېر پرمختللي انټرنیټي سیستمونه وارد کړي دي، هغو څخه استفاده کوو، مګر اخلاق هم نه دي وارد کړي. اخلاقي معیارونه موږ نه دي په نظر کې نیولي. زه بن بهرني ملګري لرم، هغوی د فیسبوک څخه یا د ټویټر څخه د یو مثبت پیغام، د یو ښه پیغام، او یا هم د مثال په ډول د ټولنې یو ناخواله لکه فساد یا مثال په ډول وروسته پاتې والی سه همراسو، د دغو د جوتولو او د دغو پیغامونو د ښکاره کولو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. مګر په افغانستان کې ځانګړې توګه د موږ ځوانان، هغوی د نجونو په نامه باندې اکاونټونه جوړ کړي دي، بد اخلاقي او غیر مستارو ایډیانو، قومي نومونو، مذهبي تاوتریخوالي، په دې وروستیو کې زه په افغان ځوانانو کې د ایتیزم یا د بیدینۍ ډېر اثر ګورم چې په مستارو ایډیانو باندې دوی اکاونټونه جوړ کړي، دی کوم مسلمان نور ترسی دی کوم مجاهد نور ترسی دی هغه په اسلام پورې دی تړي او هغه اسلام او الله او دغه پیغمبر او هغه حق هديانو ته کې څنګه لکه یي بدرت کې ورته نو منګه ونه شو کولای دا بده مرخه او خپل په خپل پانتون کې په خپل پانځي کې هم په خصوصي هم په دولتي کې نهایت ډېر کوشش کوم خپل ځوانانو سره چې هغوی ته وخیمه چې موږ خواله رسنۍ څخه د ټولنیز رسنۍ څخه د ټولنې د ریفورم اصلاح د پرمختګ هوساینې سوکالۍ ویې لپاره کنه ښه استفاده کوی چې موږ کولای شو د ټولنې تر ټولو سترې بدمرغۍ د مثال په ډول د افغانستان د ټولنې تر ټولو ستره بدمرغۍ جګړه ده څنګه کولای شو د سولې غږ پورته کړو جګړه پکې وغندو فساد څنګه کولای شو فساد پکې رابرسیره کړو او فساد وغندو څنګه کولای شو د نیپوتیزم او فیوریتیزم چې د موږ په ګمارنو کې عامه ده یعنی د خپلوۍ پالنې او د ملګرتوب پالنې د دغو په وړاندې موږ غږونه راپورته کړو اسناد جوړ کړو اکثر دغه مسائل چې هغه د موږ رسنۍ چې په یو نه یو ډول د تاسو سره تړلي یا له یو ډول سره تړلي دي په کې نه خبرې دي موږ څنګه کولای شو دا خاله رسنۍ څخه خبرې
څومره ښه ډیره مننه له تاسو نه ما سوال په تفصیل سره ځواب مننه کوم رابه سم مشتاق رحیم ته خپل ځوان دی ام د اوس په افغانستان کې په ټولنیز رسنۍ کې فعال دی او راځي چې پښتنه دی وکړو چې تاسو څه کوئ تاسو هغه فعالیتونه چې ټولنې ته یو څه پیام لري څه دي زه غواړم تاسو فعالیتونه په اړه څه واورم
ډیره مننه تر ډیره بریده پورې هغه ستونزې په نښه کول کم ته چې زمونږ ټولنه او یا حکومت متوجه نه وي ډیر هغه څه شیان چې د ټولنو د دسترګې څخه پناوي هغه نو وختونه چې په نور نړۍ کې کیږي د هغه په اړه من د باندنۍ مطبوعاتو ترلاسه کوو هغه شریکول هغه لیکنې چې موږ په نور باندنۍ ژبه کې لولو د هغه ژباړه او د هغه په اړه خلکو ته معلومات ورکول همدار ځوانانو ته د فکری دغه فکر ته یو 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 روح ورکول یو مخ ورکول دا د څه چې زه ډیر تمرکز کوم د دې تر څنګ ډیر هغه شیان چې شاید مطبوعات ته داسې تجربې تفسیرونه کوي چې هغه دلیل مخکې استاد ځلان تاسو ته ویلي چې زمونږ په ټولنه کې لبد مرغشته ده هغه په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکول دا د څه چې زه ډیر تمرکز کوم د دې تر څنګ د سپورت په برخه کې زه ډیر علاقه مندي لرم په هغه باندې لیکل کوم سیاسي مسایل دي چې د هیواد یا هغه متل چې تنړی کی پیخي کې زمون په هواد باندې غیظ لري دا غي په اړه د خلکو ته معلومات ورکوم خپل نظر شریکوم دا غي چې هغه زمون ټولنه ورته اړتیا لري ډېرې وخت رسنۍ د هغه شان چې تمرکز به نه کوي هغه باندې تمرکز کوم خپل ټولنه ته وړاندې کوم
بله ځلان سیب دلته یو ډیره جالبه موضوع تاسو دوړ ورته اشاره وکړه چې رسنۍ د تاسو د خبرې پر اساس تاسو کوټ کوم چې معاملې کوي رسنۍ خبره پټي یا هغه مسائل نه وي آیا تاسو ټولنیز رسنۍ په دې برخه کې واضح معلومدار د سیماسره ګوري آیا څه مسائل دي چې نورې رسنۍ پټي او په ټولنیز رسنۍ کې ویل کیږي اوس خو نن سبا ارڅ اټس شای نه سي پټ کېدای زه خدا سي فکر کوم
لبد مرغ په افغانستان کې اکثر ارزښتونه اکثر واقعیتونه هغه پروژې سي دي هغه خپل شي دي خو یې په یو نه یو ډول باندې هغه ډیپندنت تھیوري تر نامه لاندې یا اتکاري تھیوري تر نامه لاندې په یو نه یو شی باندې ځانونه متکی کړي دي مثال په ډول موږ په کابل کې شاوخوا درې ډېر تلویزیونونه لرو چې د تلویزیونونو زه ټول نمونه درته واخلم او تشریح کوم او یا موږ رادیوګانې لرو ټول یو فرد پورې تړلی دي یا په یو تنظیم پورې تړلی دي یا په حکومت کې په یو کړي پورې تړلی یا د حکومت له بهر په یو کړي پورې تړلی خپل یو اجنډا لري او دوی هغه ملي ارزښتونه ملي ګټې د افغانستان ملي سیاسي تاریخ هغه نه تعقیبوي د یو ارزښتونو په اساس باندې او یا د ټولنې د اړتیاو په اساس باندې خپرونې نه کوي که دا کار امکان درلودلای که دا کار شوی وای په تیرو شپږو کلونو کې موږ اوس توانیدلی وو چې د افغانستان په مخدره توکو کرکېل قاچاق کې لملای ده موږ هغه کسان چې قاچاق بردي دي غوښ له موږ خبر کړو موږ درلوده یا افغانستان په فساد کې په سیمه کې لملای ده نو تر اوسه پرې چا دا توان نه ده پیدا کړی دی رسنیو چې دی انویسټیګیټیو جرنالیزم یا د تحقیقاتي جرنالیزم لاره نه دی وکولای شي او دی په سنه سره دا کولای شي چې ماته معلوم دی یو ژورنالیست خاطبونه هغه کس معلوم دی چې غل څوک ته فاسد څوک ته ګمرک چا وهلی ده په مالی وزارت کې غلا څوک کوي په تدارک تاجک لري او وی د تاجکو د ګټو لپاره کار کوي. پښتانه پښتو پالي، زارګان زارت تلویزیون لري، ازبک ازبکی تلویزیون لري. دوی هغه ملي اجنډا نه فالو کوي، په هغه برخه کې دوی کوم ارزښت نه دی قائل. دوی مګره بدمرخي ده چې منګه ولسواکي، یعنی افغانستان په 2000 کلن تاریخ د ادریس او کلن تاریخ د سیاسي ادارې موجودګیا په دې تاریخونو کې منګه د ولسواکي کم سرک نه درلود. منګه منکه ولسواکي د بیان ازادي، ټولنیز حقوقونه، د بشر حقوقونه، د متقابل احترام، د قوا او تفکیک، دا مسائل ټول راته نه ویل. کوم منګه د 2014 کې کانستټیوشن یا د اساسي قانون رامنځته شو، نو اوس 2014 کال کې منګه یو قانون لرو چې د قانون لمخې نه موږ ولسواکي لرو، او د ولسواکۍ نظام هغه لومړني ارزښتونه هغه موږ ته لا ډېر کوچني دي، ډېر کم عمر دي. نو دې ارزښتونو ته هم پام نه کیږي. موږ د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې فحشا ته، د ملي ارزښتونو ښکنځلو ته، د ملي یووالي ښکنځلو ته، قومي ژبني تعصبات ته دغو ته لمن هوارو. موږ تورونه پورې کوو، موږ خپل تاریخي سیاست پورې خاندو، موږ خپل تاریخي شاعرو پورې خاندو، دې کې یو رقم استهزار مې فکرې. نو د درس یو سانسور نه موجودیم. تاسو د امریکا غږ اتمن د امریکای څخه مونږ تاسو غږیږو، په امریکا کې څوک نشي کولای د امریکا د ملي ګټو په خلاف باندې غږ پورته کړي، نه په خواله رسنۍ کې او نه هم په نورو رسنیو کې تصویري او کې. ځکه د ملي د امریکا د اساساتو د جوړښت او د ملي ګټو په خلاف غږ پورته کول دا ملي خیانت ده. مګر په افغانستان کې مونږ ګورو امان الله خان پکې ښکنځل کیږي، سو غږ نه کوي، د افغان هویت څخه انکار کیږي، سو غږ نه کوي، اسلام په دین پر استهزاء کیږي، سو غږ نه کوي، پرانا ورځ باندې فساد کوي، سو غږ نه کوي، پرانا ورځ باندې خلک وژني، سو غږ نه کوي، بمبار پدې کیږي، سو پکې غږ نه کوي. نو دا شي ګڼ مسائل دي چې مونږ یې مجبور کړی چې مونږ باید خپل رسنوي څخه
بله زلان صاحب، تاسو دوه حساب خبرې دلته وکړې. عام یو لوی خوانه دی هغو محدودیتونو نه ناراضه است چې رسنۍ ورسره مخامخ دي، یا له ویرې یا د دې لپاره چې د نورو نفوذ لاندې دي، یا چې د نورو لخوا تمویلېږي، یا په هر دلیل د تاسو خبرې چې خبر سمه توګه نه خپره. یو دې خونه بیا تاسو بیا بیرته په ټولنیزو رسنیو کې د محدودیت د وضع کولو په اړه خبرې کوي چې تر ډېره بریده یو اخلاقي مسؤلیت ګڼل کیږي، خو په خلکو د خلکو خوله خو نشو بندولی په ټولنیزو رسنیو کې. په هر حال ستاسو نظر دی. زه به دلته راسمه خپل د فیسبوک پانی ته چې زینو اوریدونکو هم ورته نظرونه ورکړي دي. اسدالله لیکلي دي، په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې یووالي ته سخت زیان رسولی، دا خبرې کړې ده. افغان لیکلي دي، سیاسون یوازې د دروغ لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. او زید الحق انس لیکلي دي چې اوس نن سبا هر لوړ پوله چارواکی کله چې غواړي خپل خلکو ته ملت ته څه ووایي هغه له ټویټر نه کار اخلي. همداسې ساده لیکلی دي. همدارنګه نیک محمد مصطفی لیکلی دي له کندهاره چې پوښتنه مې له میلمنو څخه دا ده چې آیا لکه څنګه چې عام خلک له رسنیو کار اخلي او ارزښت ورته قایله دي، آیا سیاسیون هم دومره ارزښت ورکوي او سمه توګه استعمالوي؟ زه فکر کوم چې نن سبا ضرورت به ورته لري. نو را به سو دا پوښتنه به بیا هم تاسو سره مطرح کړو. زه غواړم یو څو مثاله د موږ د چارواکو چې څنګه په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو کار اخلي تاسو نه واورمه. نه پوهېږم رحیم صاحب، تاسو څه لیدلي، څه مورېدلي، تاسو څنګه خبرېږئ؟ د کوم د موږ او تاسو د هېواد چارواکي په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوئ؟
بله صاحب، منګه بلرو افغان سیاسیون په فیسبوک کې او په ټویټر کې خود ډیر نه، په فیسبوک کې ډیر فعال دي. عمل په لمرګه کومه کاسي د افغان سیاسیون ګورو تر ډیره بریدا پر ځای دي چې خپل پیغام خلکو ته ورسي، یا د خلکو اذهان تر خپل ایدیالوژیک اغیز لاندې راولي. تر دې بریدا پر ځای موږ سیاسیون د خپل ځان د شهرت ګټلو او د خپل ورو کارونو په د لوی کار په توګه باندې جلوه ورکولو د وسیلې په توګه د دین استفاده کوي. یو وخت خو لا حتی په کابل کې د سیاسي مترمن یا غزوانانو ترمن چې په سیاسي مسایلو غږیږي د افغانستان حکومت باندې د فیسبوک حکومت نه نیسي، ولې چې ټولې چارې د فیسبوک نه تعقیبېږي او فیسبوکي پاڼې جوړاو او پاګې باندې خپل کار ډیر ښایا. نو په افغانستان کې ترې استفاده کیږي، لیکن په بنه مرغه هغه تجربه چې په غرب کې ده هغه نه تکراري. دلته تر ډېره بریده پورې هڅه دا کیږي چې څنګه ښوونه وکړي، څنګه خلکو ته دا قناعت ورکړل شي چې دا ما تاسو ته خدمت کړی، تاسو ته مې کار کړی، او یا څنګه وکړي په مستعارو په غیر مستقیمو لارو او د مستعارو آیډیانو په مرسته باندې خپل مخالفین وځپي وټکي. نو تر ډېره بریده پورې زه چې سړی تحلیل وکړي، سړی ته په مخ باندې ورځي چې سیاسي نو هغه ډول چې استفاده لازمه ده د ټویټر او د فیسبوک یا د نورو خواله رسنیو څخه په افغانستان کې نه ده کړې.
بله زلان صاحب، تاسو څه وایئ په دې اړه؟ تاسو څنګه ګورئ د افغان چارواکو کارونه له ټولنیزو رسنیو نه څنګه ارزوئ؟
زه ګڼ مثالونه لرم چې د نوي مشران سیاسيون د نوي ملګري هغوی خپل لومړنی ګام خپل لومړنی سیاسي حرکت یې د فیسبوک څخه خپور کړی. د مثال په ډول د نبیل صاحب په استعفا او دلایل یې ولې له حکومت څخه وځي په فیسبوک کې راښکاره شو، بیا نورو رسنیو فیسبوک کوټ کا یو غوغا جوړ کړله. یو بل بس هغه د جهاني صاحب د استعفا او استعفا خو مکتوبي و، مګر کله چې د استعفا دلایلو پوښتنه راولاړې شوې دی یا دی حاضر نه شو یا هیڅ رسنه یې حاضر نه شو چې د سره مرکو کې دی مجبور شي د فیسبوک له لارې نه دلایل وړاندې کړ، او حکومت یې څرګندنه وکړه او حکومت یې یو نه یو ډول وننګاوه. منګ اندارنګ دی ولومی صاحب د استعفا باس ګورو هغه یو پنګل اسمه خلیکلای باس راوړاندې کړ. د حامد کرزی صاحب هر وینا او هر اعلامیه هغه په لومړي ځل باندې په فیسبوک پری یو بیا وروسته د نورو رسنیو د فیسبوک په حواله باندې دا باسونه داخلو ول. صاحب پری وروسته کې خپل وطن ګل وطن تر نام لاندې یو حرکت شروع کړ چې کډوال وه سي تر سو بیرته افغانستان ته راشي، او یا هم د شربت ګلی هغه باسو تر ټولو لومړني معلومات په فیسبوک باندې خبرول. نو دا یو څه محدود نه شي زیات مثالونه مونږ لرو. زه داوودی صاحب تعقیبوم، هغه خپل ټول سیاسي مبارزه او پیغامونه د فیسبوک له لارې نه خبري، احادیث یې خبري. ارکو ما تخپل یو معمولی سټیټس هم سپانسري او بوستي چې دا هم یو بل نیمګړتیا ده چې مونږ حکومت کې دغه یو تشه موجوده ده. ما ته ښکاري په نړۍ کې د کمبل حکومتي دولتي پانا غریم سپانسر دی او غیر سپانسر تر څنګ دی، هغه خپل یو ورکه خبر دی بوست کی تر څو پیسې دی باندې ورکی. زه کومنګل ته ما مخکار شو کسه مونږه اکثره دغه ټکنالوژي نه وارد کړی دی او هغه اخلاقیات یاري دی څنګه استفاده کینو کوغه کلا هم مونږ نه ګرځاو لرو. خو بیا هم د مونږ نه ملګری سیاسي نه غي ډیر فعال دي، کوشش کوي خپل پیغام ورسوي. ایا ملګری چې خبره کړې و شي اکثره دروغ پري. زما ورسره ډیر غوښنه و ما زما ورسره ډیر په دې برخه کې هغه امغه نه و ما ځکه په خاله رسنه کې یو ډیر خپ پوینټ دی، یعنی یو مثبت نقطه چې دغه کې هغه دا چې کله کوم څوک دروغ پکې خبره کوي، کله چې څوک د عامه ذهنیت او د ولس د بټو او د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې سخت پري، نو بیا ډیر کلک خبرګون سره مواجه کیږي او ډیر سخت غندل کیږي او مجبور کیږي چې یو نه یو ډول باندې خپل اکاونټ بند کړي او یا هم هغه سټیټس ډیلیټ کړي کی. نو دا یو خو ځکه هغه دو طرفه کمیونیکیشن د پرادیو کې دا کار نه کیږي، اگر چې ځینې هغه د سوال او جواب خبرونه تاسو لري په تلویزیون کې دا کار نه کیږي، مګر خپل رسنوي کې تاسو هغه دوارخیزه اړیکه لري هغه موچوال کمیونیکیشن یا بوت اکونومي. نو دغه کې دا هیڅ ته د سیل خبرګون سره مخامخ کیږي او په دې توګه باندې یو نو یو ډول ننګول کیږي. نو مجبورې چې د حقیقت نه کار واخلي، حقیقي مبارزه وکړي، حقیقت راوس پړي او د حقیقت د پالنې لپاره ترې ګټه پورته کړي.
ځلان صاحب بل پوښتنه چې اوس رامنځته کیږي، موږ تاسو د دې خپل رسنیو پر اهمیت وکړو، مثالونه وړاندې سو او موږ پوښتنه چې نن سبا اثر لري لا اثر نه څوک سترګې نه سي پټولای. نو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې خو تر هغه بریده چې هغه داسې نامعلومه احصایې خپریږي د افغانستان اکثره خلک سواد نه لري، لیک لوست نسی کولای، او د دې رسنیو کارول خو حد اقل یو حد پورې د لیک لوست اړتیا لري. ستا به یو تلیفون وپیژنې، بلار سي خط ولولې، اکثره مسایل په لیکنه باندې دي، ویډیو و غږو دا مسایل مستا خو لیکنه ډیر ادب کې. نو دا پوښتنه چې د ما ذهن ته راځي هغه دا ده چې څومره خلک له دې رسنیو نه متاثره دي، او څومره دا د افغانستان خلکو ته دا رسیږي. په دې چې که موږ ډیر خلک داسې لرو چې هغوی لیک لوست نه شي کولای، نو کیدای شي د دې خلکو دا شمیر ډیر محدود وي.
یوازې دا نه، درې ډیر مهم چیلنجونه یا ننګونې یا ګواښونه د رسنیو، د خواله رسنیو د پراخوالي او یا هم هغه د سایې د پراخوالي په وړاندې موجود دي. یو خو تاسو ورته اشاره درلودله د بېسوادۍ ده یا د تعلیم او تربیې د نشتون ده. دویم انټرنیټ ته موږ لا هم ګڼو سیمو کې انټرنیټ نه لرو. مثال په ډول زه هم د کابل کې انټرنیټ استعمالوم، استفاده ترې نه کوم، هره ورځ مجبور یم شبکې بدلې کړم. یا د ټولو شبکو سیم کارتونه ولرم، که چېرته وغواړم چې فعال انټرنیټ یو ورځ یو کې انټرنیټ داون وي، بله ورځ په بل کې. دا دوه درېمه برېښنا ده. موږ له بده مرغه افغانستان بریښنا نه لري. په ټول افغانستان کې موږ بریښنا نه لرو. لکه تاسو چې په پیل کې ویلي چې د امریکا غږ پښتو فیسبوک پاڼه زښت ډېر لیدونکي لري، ماته نه ښکاري دی لیدونکي د 2 میلیونو ته رسېدلي. زه بسې کوم افغانۍ پاڼه یا خواله رسنۍ کې کوم ګروپ یا کوم کس نه وینم چې هغه د 2 میلیونه او یا د 3 میلیونه وګړي هلته.
ځلان صاحب، زه به همدلته تاسو خبره تاسو ځواب وایم. همدلته د منګ هم د اوس د یوازې خو موږ 3 پاڼې لرو. یوازې د موږ د پښتو پاڼه هم د اوس 2,08,000 او څومره نور کسان لرو، او تقریبا په مجموعي توګه موږ 5 میلیونه خلکو ته لاسرسی لرو په 3 پاڼو کې، دری پښتو او تلویزیون.
نه خو بیا هم هغه کېدی شي مغه لکه پښتو دری پاڼې، یعنی تاسې 2,08,000 ویلي، زه به دا صحیح ونیسم. تاسې هم راډیو کې فعالیت لري، هم تلویزیون کې، او هم خواله رسنۍ کې. نو مطلب دا چې تاسې ډېرو افغانانو ته لاسرسی لري، هغې چې بېسواده دي د راډیو له لارې نه، هغې چې هغه الیټ کلاس دي د تلویزیون له لارې نه، تاسې هغه ویني خپرونې. او بیا امریکا غږ زور سره را پیدا شوی یم، را لوی شوی یم، له دومره وخت نه فعالیت لري، ډېر 40 کاله د فعالیت کېږي، لا زیات به کېږي. نو تاسې چې 2,08,000 وشپېته، او تاسې پاڼه اتمن سپانسر ده، زښته ډېر مصرف به هم کړی. دا اتمن یو لک یو نیم لک دولار به مصرف شوي په دې برخه کې.
زه به اوس د جزئیات به په هر حال مهرباني وکړئ،
ټول مصارفات سره د دې ټول مصارفات سره چې تاسو دغه شمیر ته رسیدلی، دا په دې دلالت کوي چې دای کې لري چې هغه پیک وو شي، لکه هغه او چې دې شمیر کې لري. تاسو نورم کوشش وکړئ 3 میلیونه ته ورسیږي، مګر افغانستان 3 میلیونه نفوس لري.
دې سره دا خبر سره ما فکر
کوم چې دروښتنه وښتو فیصد پرې موږ تعلیم یافته لرو. نو هغه 3 ستونې دي چې هم د انټرنیټ کمزوري ده، یا نشتون ده، یا د پراخوالي ساحه کمزوره ده، د سواد کچه ده، او برېښنا ده. دا درې سره چې تاسو راونیسئ، نو بیا ګن سوالونه پکې ځوابېږي. مګر د دې ټولو تر څنګ چې دا موږ وارده کړې ده ټکنالوجي، موږ بلد هم نه یو. سره ما مخکېر زو ک یو کس هغه آیډی لري، اکاونټ لري، مګر جالي جوړ کړی ده، یا پارسښ نه پیږي، یا کوم پیغام نه لري، یا ډاریږي، یا همدغه لپاره سوء استفاده نه کوي. نور نړۍ کې دغه معمول ډېر کم ده، ځکه خپله رسنۍ اکاونټ تا شخصیت ده، د تا شخصیت ته نو ته نشې کولای هغه سپلیټ پرسونلټی په ځان کې راولي، دوګونی شخصیت ځان کې ده، هغه رواني ناروغي پیدا کوي. او د موږ افغانان له بده مرغه د دغه کلتور سره نه دي بلد، له دې اخلاقو سره نه دي. دوی په لوی لاس باندې دې ته زمينه برابره کړي، او ګن رواني مشکلات یې لمدي فیسبوک څخه ځان ته پیدا کړي، ټویټر څخه ځان ته پیدا کړي.
بله ځلان صاحب، بیا پوښتنه بیا هم تاسو نه کومه، که څه هم مشتاق رحیم مثلا ته پرانه تو کځواب راکړي. خبره دا ده چې کووس منګه داسې دا عمر چې هدي اقل د فیسبوک راکې یا کمپیوټر نن راکې، چې دا غتري تری او هدا پورې من کټول پونو ته وګورو، 3 میلیونه یا 5 میلیونه دوه مر کسان ته چې من دا محاسبه وګورو، خو هم دا ډیر کم دی. آیا په دې دومره اتکا کول چې وازی ټوله هڅه یوازې ټولنیزو یا خواله رسنوي ته ورکول دا سم کار دی؟ من خو تقریبا نوی فیصد نور خلکم پاتې سو، دا د لاس په سلو کې هم خلک نه دي. دا
دی جواب به خپل فعالیتونه کې درکم. سیاسي پیغام دا د سرتر سیاسي پیژندل شوی ټولنیز پوهه دی. هغه نظریه ده چې په ټولنو کې درې فیصد خلک فعال دي. امریکا ټول امریکایان خبر نه دي چې افغانستان جغرافیه چیرې ده او جګړه پکې څنګه ده. هغه رادیو تلویزیون دا د څه لپاره او څنګه خبرونې لري. درې فیصد خلک دي چې په امریکا کې هغوی کېدای شي د سرتر د نظریې له مخې نه هغوی د امریکا هغه ډېرو مهمو ستراتیژیکو موخو لپاره کار کوي او فعالیتونه په هره برخه کې ډېر جوت اوسي. په دې ما لپاره همدغه فیصد اډینس یا کسان در راته هدف دي او زور سره غواړم په خپلو سیاسي موخو فکر او اهدافو باندې ورسره
بله. او دا موثر هم بولی. تاسو فکر کوئ چې دا په تقریبا په د نورو کمنګ د اوس وسنجو خو 3 میلیونه که ونیسه په 1.5 میلیونه کې چې ټول اټکل دی لس فیصد کېږي، یعنی تاسو دا لس فیصد باندې حساب کوئ په دې چې دا فعال دي په ټولنه کې او د دوی کار موثره ده په نورو مسر پرېږدي. همدا هدف دی.
نه د ما غوړه دا هدف مې دا و چې د ما غوندې یو شخص لپاره، یا لکه تاسو رادیو ده یا یو بل کوم توکي تولیدي یا دکان لري، هغه ته کېدای شي دغه درې دغه لس فیصده دغه 3 میلیونه یا 5 میلیونه خلک کفایت وکړي، ځکه بیا همدغه خلک فعال دي په ټولنه کې دا پیغام رسوي. لکه زه اوس که خبره واورم نو پوهنتون کې زه 200 نفره په یو پوهنتون کې، بلکې 5000 نفره د هغوی سره په تماس کې یم، زه دا پیغام د وخت سره رسوای شم. مګر د حکومت لپاره د پرمختګ لپاره د سوکالۍ لپاره دا کفایت نه کوي. د حکومتونو دنده د دې څخه ډېره پورته ده چې دی په فیسبوک هر څه خپور کړي، هر پیغام دې په فیسبوک کې وکړي، هر خبره دې فیسبوک کې وکړي. د سلما بند افتتاح په فیسبوک کې سټیټس جوړ کړه، دا معنا نه لري. حکومتونه چې دي هر فرد لپاره دنده لري. هر فرد، هر افغان چې هر عمر کې ده، خدای دې کې یو میاشتنی ده، انفانت نوې زیږیدل شوی ده، او یو 3 کلن ده، او کدا بسیواله ده که سیوادار ده، دا کازاره ده که ازبک ده که پختون ده که تاجک ده، دا که په کله کې پروت ده، که په خار کې پروت ده، که په پټی کې پروت ده، که کور لري کني لري، دا یو مسؤلیت لري چې دی غوی ژوند دی غوی پرمختګونه دی غوی لومړني ضرورتونه دی غوی مدني ارزښتونه هغه باید وپاري. دا د مرغ په افغانستان کې دا کلچر نشته. دلته تر دې ربي د پرې دی امه ذهنیت سره لوبه کېږي، لکه ما چې مخکې دی رسنۍ او چاپي او تصویري رسنۍ باس وکړي چې ټول یو لوري پالي او هغه ملي ارزښتونه پالي. حکومت هم همدغه رنګه، حکومت هم تر دې ربي د پرې موږ ورته فیسبوکي حکومت وایو. دلته فیسبوکي حکومت ته بس فیسبوکي سټیټس دی چې موږ چې په خلاف سټیټس چکو ځاتین سره لانجه جوړ شي، یا دې موږ ته ماته راکړي، یا موږ ماته ورکړو، بس پام سره سره شي مات کړو. دی خوشاله که موږ مات کړو، دی موږ خوشاله یو.
مننه ځلان صاحب کور ودان عباس په زپور دی ځانو زبایت دا وایم چې من په څه مسالې کېګو څوکم دی ملمانم خو له دې لاندې وقفي ورسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 100.15، د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
بله عزیزان، تاسو د آشناتک اونیزه رادیوی خبرونه اورئ. زه داود صدیقی یم. په دې غږیږو چې د نړۍ سیاسون له ټولنیزو رسنیو څنګه ګټه اخلي. تر اوسه پورې په دې وغږیدو چې په افغانستان کې هم دې نه څنګه ګټه اخیستل کېږي، خصوصا په سیاسي ډګر کې ډېرې خبرې وسوې. کوم خبرونه اورېدلي خو ښه که نه په دې مسله غږیږو. د موږ میلمانه دي په خبرونه کې استاد فایز محمد ځلان چې د کابل پوهنتون استاد دی، او د مدني ټولنې فعال مشتاق رحیم. اوس به رحیم صاحب تراسو چې ډېر ځنډ کېږي پوښتنه مې نه ده کړې. رحیم صاحب راځو دې ته چې اکثرا په دې موږ غږیږو چې له ټولنیزو رسنیو باید داسې ګټه واخیستل سي، داسې ګټه وانخیستل سي. عملا داسې څه مشوره تاسو ځوانانو ته لرئ چې ورې کوي چې له څنګه له همدې رسنیو نه د خپل د ژوند د ښه کولو لپاره ګټه واخلي، مثبته ګټه څنګه ترې اخیستی شي د یو ځوان په توګه؟
بالکل، خواله رسنۍ ټولنیزو رسنیو غټه ښېګڼه دا ده چې تاسې د هر چا سره که لرې دي که نږدې دي ملګرتیا ورسره کولی شي، هغوی سره اړیکه کې پاتې کېدلی شي، او همداراز له هغو څخه زده کړه کولی شي. زما به ځوانانو ته پیغام دی چې تاسې په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخصیتونو ته ځان نږدې کړئ کوم چې ستاسې مسلکي ژوند سره ارتباط لري، او ستاسې اړونده مسلکي ژوند کې یو شخصیت دی. هغه د مثال په ډول که یو څوک ډېر تکړه ژورنالیست دی کولی شي د ټولنیز رسنیو لاري هغه کس سره په اړیکه کې شي او دغه تجارب او څخه د ذکر پرمټ باندې خپل مسلکی ورتیاي پورته شي همدار د بلابل پانی دي چیرته چې ډیر ښه علمی مواد او علمی معلومات ویشل کیږي په بلابل برخو کې هغه پانی پیدا کی په هغه کې ځان بوخت کی او په نړۍ کې روان علمی بدلونونو په اړه باندې ځان خبر کی د دې ترڅنګ کولای شي چې په ډیر وخت کولای شي د خپل اندونه خپل نظریات د نورو سره په همدغه رسنیو کې شریک کی او د مثبت او پراخ ذهن سره د نورو نظریات د خپل اند او خپل نظر په اړه باندې واوري او د هغه پر اړه کې دار ځونه وکړي چې آیا زما فکر په سم لار روان دی او کنه نو بلا بلا ګټي دي چې دوی ترې نه اخیستل شي همدار د معلوماتو په اړه باندې کولای شي چې بلا بلا رسنیزو پاڼو څخه په فیسبوک او په ټویټر باندې او یا هم د شخصیتونو له پاڼو څخه ډېر مهم معلومات چې د دې په ژوند باندې اغیز درلودلی شي یا د سیاسي نقطې نگاهنه یا هم د اقتصادي او ټولنیز نقطې نگاهنه په هغه په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي ترڅو د خپل ژوند دوری باندې دوی پوه شي نو کافي ډېرې ګټې دي چې په پورته کې ګټه تنه پورته کولی شي د مثال په ډول ګټه کولی شي چې یو تر ځوانان دي په افغانستان او افغانستان نه باندې محصولونه لپاره پانه چلی کڅوګه د انجینری په برخه کې د فساد کړی یا مثلا د حقوقو په برخه کې ځکړ کړی دوی ته مواد لري کې دوی ته مشورې ورکړي دوی ته لارښوونه کوي دوی ته نړیوالو سکالرشپونو کورنۍ سکالرشپونو په اړه معلومات ورکړي دغه معلومات دوی کولای شي د پاره ترلاسه شي بعضی تحلیلګر شخصیتونه موږ لري چې هغه مثلا سیاسي اقتصادي ټولنیز تحلیلونه وړاندې کوي پیژندل شوی تیری دی او خبره او مفهوم او معنا او علمي بنسټونو باندې ولاړې خبرې کوي د هغه له خبرو څخه ذکر کول شي زما په اندغه څه شایان چې زما ذهن ته وسه اجل راځي د کول شي د ښه ګټه پورته کی.
بله من نه ډیر زیاته ځلان سه را وسه دې ته چې همدا د نړۍ هر پدیده چې دا هم مثبت اړخونه لري هم منفي را وسه دې ته چې آیا څه نه کول پکار دی په ټولنیزو رسنیو کې هم عامو خلکو ته هم یو چارواکي ته هم یو سیاسي مشر ته څه نه کول پکار دی په همدې رسنیو کې تاسو نظره
تر ټولو د مخه په خواله رسنیو کې نه فعالیت دا نه کول پکار دی باید فعالیت پکې وکړو یعنی لومړنی بحث دا چې باید موږ یو څه پکې وکړو څوک چې هغه اکاونټ جوړ کړی دی نور اکاونټونه تاسو به یو ساری اور راځي چې سر ورکاري کې د ماخام د اصل خپل وخت کې یو له ډیر مهم وسیلې څخه له ډیر مهم ټول څخه استفاده نه کوي لکه سره چې موټر ولري او کور کې ولاړې د سیمانه لري بخاري ولري او وینه لګي او یخت ناشته د سیمانه لري یو دویم دا چې خپل رسنۍ د ټولنو لکه ما مثالونه ورکړه اوباما د تورپوستي په توګه باندې کېدای شي نور ډیر زیات دلایل هم یو خو یو ستر دلیل هم دا و چې د دې خواله رسنۍ څخه استفاده وکړه او وی کولای شوای د امریکا په تاریخ کې لومړني تورپوستي ولسمشر په توګه باندې تاریخ تیر کړي یا په عربو په سړي کې ځوانانو وشوي کولای سلويستلنې د شکرنې دیکتاتوري هغه وننګي نو من کولای شو نظامونه بدل کوم کولای شو لکه ملي حرکتونه خوځښتونه را مایسته کو دریم دا چې خاله رسنۍ د نصیحت رسنۍ نه دي د معلوماتي رسنۍ نه دي په ګوګل لپاره موږ ګوګل لرو ویکیپیډیا لرو ډیر نور د شي مسایل لرو دا چې دی لکه تل کلی وات از ان یور مایند البته هغه وکی راځي چې یعنی تاسو فکر مرزو کې چیرې دا به دې کې د څه خبرو کې چې هغه تاسو ذهن کې دي تاسو ذهن د نړۍ د شپږ میلیارډ خلکو له ذهن څخه جلا ذهن ده کچری تا دغه ځین دغه جلاواله په خاله رسنۍ کې جوت نه کی ته په خاله رسنۍ کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي ته نقل کړي او نقل ته خلک په درنه سترګن ګوري نو ته مجبور دی ما راز دی ما دې خاله رسنۍ ډېر په سنۍ سره
ډېر جالب خبره وکړه استاد
ډېر ملګری ما ته وایي مالو ورځ ما ته میسجونه کوي چې ځلان صاحب زه غواړم تا غو نه فعالیت وکم دا او کما غو کوم شو خو یو لک ملګری په دې دوه کلو کې ما فعالیت شروع کړی زه فالوور لرم او ما ایس د سپانسر څخه استفاده نه کړی هیڅ شی مې نه دی بوست کړی پلسګونو ملګرو چې راته ویلي چې موږ سپانسر پانی درته جوړو ما ورته ویل چې پیسې راولېږي د فرا ماشومان او تل کنل درېدلو ته د قندهار د پیښې مالدینو ته او ما سپانسر پانی نه جوړ کړی او نه هم چانه نه تقاضا کړې ده چې د ما اکاونټ د شیر کې یوازې هغه ارزښت چې ما سره د هغه داسې د ته په خواله رسنۍ کې دند او مسؤلیت لري چې دی خپل فکر د خپل ذهن د خپل باور خبر راپورته کی او دا د 6 میلیارډ انسانانو سره ته خپل توپیر څرګندوي. کته نقل کوي د ګوګل کوم شی شریکه دی، امریکا غک کوم خبره شریکه دی، ډونلډ ترامپ کوم خبره ده، ته نقل کوي چې وخت ځای کوي او معلومات دغه معلومات یو سړی چې په خواله رسنۍ کې فعالیت لري هغه اتمن ویبپاڼې ګوري، هغه اتمن په ګوګل سرچ انجن باندې پوهېږي، هغه اتمن ویکیپیډیا باندې پوهېږي، هغه اتمن لوست کړی زده کړې کړي او نصیحت خو د ملایانو کار ده، هغه نصیحتونه هسې په خلکو تاثیر نه کوي. نو ته باید داسې یو کار پکې وکړي چې هغه د تا د شخصیت ښکارندوی اوسېږي. زه خپل د انتقاد لپاره ترې استفاده کوم، زه خپل د فساد سره د مقابلې لپاره د خپل ټولنیزو ناخوالو د رابرسېره کولو هغه خبره چې زه پوهېږم امریکا غږ نه شي خپرولی، زه هغه خپل اکاونټ خپروم، جرأت کوم او کوشش کوم چې وښیم خلکو ته چې دا د ما ذهن ده، وات از ان یور مایند، د ما په مایند کې، د ما په مغزو کې دا خبره ده او ما راپورته کړله. نو مغه ده چې خلکو ته، ملګرو ته، دوستانو ته، ځوانانو ته نوي ښکاري.
بله زلان صاحب ډیره مننه. زه به خیر دی د لپاره د امریکا غاک له مایک نه غږیږم، د امریکا غاک د استازي په توګه دا به ووایم چې امریکا غاک داسې یوه رسنۍ ده چې تر ډیره بریده آزاده ده، آزاده رسنۍ ده او محدودیتونه نه لرو. موږ تر ډیره حده له هغو محدودیتونو سره نه یو مخامخ چې افغاني رسنۍ مخامخ دي. د لپاره چې مالی مرسته نشته، کومه تجارتي موضوع نه ده چې د یو اعلان لپاره، د چا لپاره، د اثر لاندې نه یو. آزاده یو تر حده خو د تاسو ځواب لپاره. خو یوه خبره مو ډیره ستایمه چې ماته هم یو درس و، دا به اقرار وکړم استاد، چې تاسو په ذهن کې هغه څه چې دي هغه په ټولنیزو رسنیو کې ولیکئ، د دې لپاره چې ستاسو نظر د نړۍ له 6 میلیارد نور وګړو سره توپیر لري. دا ډیره یوه ښه خبر و چې نن په دې خبرونه کې موږ ما زده کړه، که داسې نورو اوریدونکو هم زده کړي نور ته به منوي. نو دا ډیره ښه خبر وه، زه ډیره مې خوښه شوه. استاد بیا به هم راسو یوې خبرې ته، چې اکثره ځوانان د منګه د دې رسنیو مینوال دي، فعال دي پکې. نو دوی ته په مشخصه توګه که تاسو ووایئ که نه، چې هغه څه چې دوی باید پکې ونه کړي هغه به څه وي که تاسو ورته ووایئ؟ د کولو خو هم ډېر وویل
او د ما مخکنی خبرې نه یوازې دا مطلب نه و چې تاسې لپاره محدودیت وخت ده.
بله،
لکه په خواله رسنۍ کې ما لپاره محدودیت نه ده. یو بجه د شپې راځي سم لیکل کوی سم، مګر یو بجه د شپې د امریکا غږ سره مرکه سم کوی.
بله،
یا دا رقم ته د نور محدودیتونه دي. مثال په ډول زه وستا سره که غږیږم نو مجبور یم چې یو ساعت موږ او تاسې مرکه ولرو، موږ او تاسې 5 ساعته نه غږیږو، مګر خواله رسنۍ کې زه کولی شم 10 ساعته فعالیت وکړم، مسلسل وغږیږم، اوس خو ویډیو آډیو آپشن هم پکې راوتی. یعنی ګڼ نور محدودیتونه چې تاسو همدغه محدودیتونو کې ګڼ محدودیتونه فکر کوئ چې باورونه، عقیدې، ارزښتونه، وخت، پیسې، افکار، ډېر محدودیتونه چې هغه خبره لږ نور هم جوته شوي. ښه، اوس څه باید ونه کړي؟ دا ډېره مهمه ده. ګورئ، خواله رسنۍ ته منګه مجاز وایي. د دې معنا ده چې ته په خواله رسنۍ کې څه لیکي هغه د تا د اروا او د تا د مجاز او تا د نالید څخه راپورته کیږي. نو کله چې ته فکر کوې چې ته په نالید کې، د مثال په ډول زه به یو سیاسي مثال ورکړم، که زه په نالید کې خلقی واوسم او زه سټېټسونه د مجاهدینو پورته کوم، نو زه باید د خپل روان باره کې، د خپل وجود باره کې فکر وکړم چې زه یا ناروغ یم او یا لا تر اوسه پورې ماته خپل خلقیتوب نه ده ثابت شوی چې زه دې په دې باندې ودرېږم.
بله،
نو ښه ده چې ته کله په مجاز کې غږېږي هغه شکې ولګېږي، هغه د خولې او د زړه خبره ده، هغه باید ته یې وکړي.
ډېره مننه استاد، ډېره مننه استاد. کورم ودان، کورم ودان، خدای ما باد لره. د موږ د خبرونه میلمانه وو د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند او د مدني ټولنې فعال مشتاق رحیم سیل. دواړو نه ډیره مننه کوم چې د خبرونه کې راسره وي. تر اوسه عزیزانو ډیره مننه تاسو نام چې خبرونه اوري او هغه څه چې په دې خبرونه کې زده کړه هغه دادي چې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه ولیکئ. تاسو له نور سره ډیر توپیر لري او له ټولنیزو رسنیو نه موثره ګټه واخلئ. مننه. د آشنا رادیو دری خبرونه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده او د نړۍ تازه خبرونه زموږ د نړۍ برخې همکارانو تاسو وړاندې کوي. مننه. زه داود صدیقی یم، راتلونکې اونۍ خدای په امان. رادیو